ستړي نشي د مشال ریډیو د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زمام مجید بابر او تکنیکی ملګری میلاد نسینی نیکی هلی او سلامونه ومني. د خبرونه د سر موضوع په سند صبح کې د 8 فروری د ټاکنو نه پس منتخب شو وو امیدوارانو د اسمبلی د غړیتوب سوګند پورته کړی دی. نیک پنی غوی تازه حال درکو. د دې ترڅنګ یو شمېر نور سیاسي او ادبي او ټولنیز راپورونه مدل راوړي دي. پړوم دي سر کې خبرونه. پړومبې د مشال خبرونو سره ټکی. نن په کراچۍ کې پولیسو د ګڼو سیاسي ګوندونو لسګونه پلویان نیولې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه له 1.5 میلیونو ډیرو افغانانو په ګوندو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. نن د ورکړل شوو راپورونو له مخې پر غزا د تېرې شپې په هوایي حملو کې د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. نن په کراچۍ کې پولیسو د ګڼو سیاسي ګوندونو لسګونه پلویان نیولې دي. د کراچۍ پلوی لار شارع فیصل د جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمن ګوند، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف او د ګرین ډیموکراتیک الاینس پلویانو نن په داسې مهال د خاردینی لارې تړلې دي چې هلته د سند اسمبلۍ نو منتخب غړو د 5 کلونو لپاره د خپلې دندې لوړه کړې ده. سپیکر آغا سراج دورانی د اسمبلۍ د منتخب غړو څخه سوګند واخیست. بلخوا جماعت اسلامي او ځینو نورو ګوندونو د پلویانو تر نیولو وروسته د کراچۍ په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه پیل کړي دي. پولیس وایي دغه کسان د لارو بندولو او سرکاري املاکو ته د تاوان رسولو په تور نیولې دي. په سند صوبه کې د امنیتي وجوهاتو له امله د یوې میاشتې لپاره دفعه 1/4 هم لګېدلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د جنوبي وزیرستان انګورډه کې ناست احتجاج کوونکو ته ویلي دي چې تر څو د اسلام آباد لارې تړلې نه وي تر هغې غوښتنې نه منل کیږي. منظور پښتین دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جنوبي وزیرستان د انګورډې احتجاج کوونکي وایي چې د 2023 زیږیز کال د نومبر له 12 راهیسې پر لټ وهله دي خو حکومت یې لا هم غوښتنې نه دي منلي. منظور په خپل وینا کې زیاته کړه چې دوی د چمن او انګورډې پر لټوالو سره ولاړ دي.
اسلام آباد کے دفان کی چہرے من سرڈیا پانچی چہرے جاہر پانچی پائے خبر ہے.
دا احتجاج له هغې وروسته پیل شو چې پاکستانی حکومت د 2023 زیږیز کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې د همغه کال د نومبر لومړۍ راهیسې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزو لرل لازمي کوي. د ملي جمهوري غورځنګ غړو او د شمالي وزیرستان یو شمېر قبیلو نن د فروری په 23 په میرامشا کې جرګه او احتجاجي لاریون کړی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي او د فروری 10 په ډزو کې د وژل شوو تنانو کورنیو ته د انصاف ورکړي. د ان ډی ایم یو ځایي مشر عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې نن ټولو ځایي مشرانو یوه جرګه کړې چې په کې د 8 فروری د انتخاباتو په ورځ پر شوو درغلو خبرې کړي او دا یې ویلي چې د سیمې ولس دغو نتیجو منلو ته تیار نه ده. په شمالي وزیرستان کې د انډیا احتجاج د فروری 10 راهیسې روان دی. د انډیا مشر محسن داوړ او د هغه پر پلویانو هم هغه ورځ په داسې حال کې ډزې وشوې چې د پوځي چمړۍ مخې ته په انتخاباتو کې د درغلۍ ضد احتجاج کولو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د 2023 زیږیز کال تر پایه له 1.5 میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. په تیرو 3 کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیوادو وتلو ته اړ شوي او ګاونډي هیوادونو ته یې مخه کړې ده. یونیسف پرون د فروری په 23 په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوې شمېرې خپرې کړې دي او ویلي دي چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر 1.5 نیټې پورې 1.2 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. نن د فروری په 23 د ورکړل شوو راپورونو له مخې پر غزا د تېرې شپې په هوایي حملو کې د 100 نه زیات کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشر په پاریس کې د حماس ډلې سره په جګړه کې د اوربند په خبرو کې د جنګ ختمولو هڅه کوي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې ده. د غدي جنوبي سیمو کې یعنی شاهدانو د فروری په 23 وویل چې اسرائیلي الوتکو په جنوبي سیمو کې کورونه په نښه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مرستندوی ډلو نا امیدي د اوربند د هڅو باوجود زیاته شوې ده. هلته ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په جګړه ځپلو سیمو کې خلک د قحط سره مخامخېدای شي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د موساد ادارې مشر د سفر یو ورځ مخکې د غزې جنوبي سیمې رفح ته نږدې سل کسان وژل شوي. روستۍ خبر د لوبو په اړه، د پاکستان سوپر لیګ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوریزه کرکټ په سیالو کې نن لاهور قلندرز او کراچۍ کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د فروری په 23 د لاهور په قذافي لوبغالي کې دا سیالي د پېښور پر وخت د ماسخوتن پر 8 او د کابل پر 6 بجو پیلېږي. تر دې یوه ورځ وړاندې د فروری په 23 پېښور دلمي ملتان سلطان ته په 5 رنزونو ماتې ورکړه. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړی دا او که تر پای را سره مل پاتې شوی په دې خبري غړی کې به دا مهم مطالب هم ووري. د 8 فروری په ټاکنو کې د سند اسمبلی لپاره منتخب شوو غړیو سوګند پورته کړی. نور سیاسي حال هم لرو، نیخ په نیغه به حال ووري. په 4 صده کې 13 ورځ د عوامي نېشنل ګوند یو صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې په انتخاباتو کې پوز لاسوهنه کړي.
ټول ملک به یوځای کیږي په دې یوه نقطه چې د فوج کردار به د جمهوریت او د سیاست نه ختمو. من تنګ راغلی یو.
په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوری غورځنګ پلویان له اوس هم په احتجاج دي.
غوښتنه هغې غوښتنه ده چې کینګ دلته انتخابات شوي دي، هغه په داسې ماحول کې شوي دي چې پېژنینه او چې کینګ پرزایډینګ سټاف و هغه یرغمل شوي دي.
په دې نږدو کې په زرګونه زره افغانان هغه چې بې اسناد و افغانستان ته وړېدلي، د پېښور بورډ بازار کې یو افغان دکاندار د هغوی په تګ وایي
چې کوم ځای کې مونږ کاروبار کوو چې زر کسان به د ورځې راتلو او سل راځي. سودا همدې خلکو باندې بازار روانو، د علاقه په همدې خلکو آباد او د خلک چې کوم تللي نو
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. پریدم کوتاس مشال ریډیو ته وګی خبري غړای دا او په دې غړای کې ستاسو ګور به مجید بابر یما. د خبرونه په پیل کې څنګه چې تاسو ته ویل چې په سند صوبه کې د 8 فروری د ټاکنو نه پس منتخب شوی غړی او نن سوګند پورته کړی. خو د دې ترڅنګ نور هم حالت سیاسي حالي ځلې احتجاجونه وو. زموږ همکار نیاز علي په کراچۍ کې دی او د ټولو پرمختګونو ته نږدې دی. هغه نه تاسو کوچی سه حال دی نیاز علي، ستړی مشه او کدار ته وایي چې د سوګند چې کوم پړاو هغه خو په پوره امنه توګه په اسمبلی کې دننه لږ ولس یا مونږ اورېدونکي وګرځوي چې څه ماحول و.
مجید بابر صاحب ډیره مننه. کومنګ اوریدونکو ته وایو د سنې سملای نوی ټاکلې شوی غړو د پاره نن 11 بجې وخت ورکړی شوی. 11 بجې نه خو به شاوخوا 12 بجې د سنې سملای غړو چې پای کې په خصوصي توګه د پاکستان پیپلز ګوند او متحد د قومي مومن چې 144 غړي وو هغوی خپل حلف یا څوګن چې کوم دی هغه پورته کړو. په دې کې د جی ڈی اے دوه غړو، د جماعت اسلامي یو غړي او آزاد امیدوار کاندیدان چې د تحریک انصاف و دا ټول 1402 د احتجاج په توګه سوګند پورته نه کړو. جی ڈی اے چې لکه څنګه پرون هم د احتجاج اعلان کړی و چې نن به د سنې اسمبلۍ ګیراو کې او دلته بار بار احتجاج کوي. نو د سهار به اسی منګه کورو چې د ښار د بیلابیلو سیمو نه څنګه خلک راغونډېده دغه سیمې ته جوړ شو. نو پولیسو هغوی پرې نه ښودل او په ګڼ شمېر کې خلک ونیسل. ځینې اوس پرې ښودې شوي دي پسه پورې او ځینې اوس هم لا په بیلابیلو تاڼو کې بندي. د جی ډی اے مشران چې د څه د بیلابیله سیمو نه راتله هغه ډلې چې کوم دی څه په سوپر هایوې چې د حیدرآباد او کراچۍ لوی لار یادیږي موټر وے په هغې ودرولې شوې. نن دغه ټوله لار چې کوم دی د وونه 2 ساعتو پورې بند وه. د دې سره سره چې بیا کومه بله لار ده چې نېشنل های وے ورته ویل کیږي او د سجاول رټې د راستي لارې سند او د کراچۍ چې کوم دی دا د یو بل سره ملاوي
لارې بیا د
اسلام چې کوم ګوند
کدارته وای. مونږ په ځینو راپورونو کې په ټلویزیونونو کې ګورو چې پولیسو په دغه مظاهره چانو کې په ځینو چې پکې خزه هم شامل وي په اړوي تشدد کړی دی، د کوڅو گزارونه ورکړي دي. نو آیا دا مظاهره چان پر تشدد دی یا د تشدد نه کار اخیستو د دې وجې په پولیس دا دومره تشدد کړی؟
په شروع په پیل کې چې موږ کتل نو مظاهره چون کې چې هغه خو پر تشدد نو هغه خو صرف پر امن احتجاج دراتله خو پولیسو دا لارې تړلې وي کنټینرې به خودي وي او خاګدار تارونه چې کوم دی هغه لګولي نو مظاهر چانو غلر کول او د سملی په لوري بنتل نو پولیسو بیا هغه باندې وکي به انکه ګیسو کارو تشدد ته کې پیخه پکې هم شوې دي د جمعیت علماء اسلام فی ګوند سن مشران چې دی هغه دا تور لګوي چې په ډزو کې دا غوي درې تنه جوبل دي او د پنځو د شنه زیات چې دی هغه په ډبرو یا د پولیسو د تشدد د ودی چې کوم دی هغه ټپین شوې هم دي خو پولیس دا تورونه ردوي د پولیسو ایس ایس پی یا نور مشرانو سره چې موږ وار په وار خبرو کې نو هغه دا وی چې د سن نگران حکومت د سن سملی چې کوم ریډ زون یادیږي بهر بدی سیمه کې دفعه یو سل او څلور تاریخ لګول نو چاته هم دا اجازه نه و چې هغه د سن سملی بهر یا بدی سیمه کې احتجاج
وکړي. یو پخلی آیا کوم روختونونه یا نور داسې خپلواک خلک د ډزو او په دې په نتیجه کې د زخمیانو پخلی کوي کنه دا د سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فیډل لخوا یو تور دی؟
د جناح هسپتال چې کوم روختون دی هغه ته درې زخمیان راوړل شوې دي او د هغې هسپتال مشران چې دي هغه د دې پخلی کوي چې درې کسان د په ډزو زخمیان شوې دي دلته راوړل شوې دي او نور د شلو پورې کسان چې کوم دي دا هم ټپیان شوې دي خو هغه معمولي زخمونه دي د هغوی څوک رغښتې دي څوک په ډبره لګېدلې دي نو هغو د دې خبرې پخلی کوي خو دا معلومه نه ده چې آیا دا ډزې له کومې خوا شوې دي. البته د پولیسو له خوا په مظاهره چیانو چې کوم دي اوکې به انکي ګیس کارولې شوې او نن ټول ورځ موږ قتل چې د کراچۍ مرکزی سړک شارع فیصل چې کوم یادېږي په دې کې وخت په وخت د پاکستان تحریک انصاف سره سره د جمعیت علماء اسلام فی ډلی او د پولیسو ترمنځ انخطي روانې وي.
لنډ غون تر ته وایي چې دا ټول احتجاجونه په ټاکنو کې د درغلیو پر ضد دي نو آیا دغلته صوبایي الیکشن کمیشن د دې په اړه باندې رسمي دریځ دوی ته ویلی دی یا په دغه صوبه کې نگران حکومت د دې مظاهره چیانو سره د خبرو اترو د لارې د یو حل راوستو په لړ کې سهلې دلې کوي کنه؟ که لنډ غون تر ته وایي
صوبائی الیکشن کمیشن ته تازه احتجاج پاړه سندی ویلی خو وړاندې وار پوار ویلی چې ټاکنې چې کم وی هغه رڼاوي او که څوک واضح ثبوتونه لري چې درغلې شوې دي نو دې زمنګ خپل ادارې ته دی راشي یا دې عدالتونو ته ورشي. نگران حکومت چې د سحر راهسي د دوی سره خبرې اترې روانې وي خو احتجاج کوونکو نه منلي. بیا هم د دوی سره پولیسو او نگران حکومت چې وزیر داخله دی بریګیډیر حارث نواز ریټایر هغه په مشرۍ کې د مظاهره چیانو سره خبرې شوې بیا غوی د پریس کلب مخې ته خپل احتجاج کړی او د پریس کلب مخې ته چې کوم احتجاج یا ختم شو خو د کراچۍ خار په شارع فیصل سیمه باندې اوس په یو ځای کې هم احتجاج لا روان دي او نگران حکومت دا هیله لري چې دا احتجاج به هم زر پر امن ختم شي او د دې وروسته چې کوم کسان هم نیولې شوې دي دا به موږ خوشی کړو.
ډېر ډېر مننه تاسو مشال لري ته وګي
مشال ته وګونې سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر عمر ولی خان د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس قاضي فریدی سانه غوښتنه کړې چې د 8 فروری عامه انتخاباتو کې د درغلي او عدالتي پلټنې وکړي. نوموړي په 400 کې ولسی غونډې ته وینا کې وویل چې له دوی سره د درغلي او ثبوتونه هم موجود دي. د زیاته کړه چې په سیاسي چارو کې د پوز لاسوهنې پر ضد به خپل تحریک ته دوام ورکوي خو پوستل دا تورونه رد کړي دي. بلخوا د ټاکنو کمیشن په انتخاباتو کې د غلیو تورونا بی بنیاده گنی. نور تفصیل ده 400 نه شبیر احمد جان راغی.
د جمعې په ورځ 400 کې شوې احتجاجي جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پاکستان پر ریاستي ادارو تور ولګو چې دوی په پارلیمان په جمهوري نظام او سیاست کې لاسوهنه کوي او د دې ګوند به تر هغې خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي تر څو چې دا لاسوهنه نوی ختمه کړي.
پارلیمان نم تیر د حکومتونو نم تیر د دې نه پس زمونږ یو ایجنډا ده او دا یاران دی وګوري اوس د دې وخت کم دی اوس د دې وخت ختم دی. انقلاب بلوچستان کې چالو دی انقلاب پسند کې چالو دی انقلاب پنجاب کې چالو دی او انقلاب تاریخی د پښتونخوا نه راوچتېږي ټول ملک په یو ځای کېږي په دې یو نقطه چې د فوج کردار به د جمهوریت او د سیاست نه ختمو. من تنگ راغلی یو من نور د
دا کردار نہ منو کومریو کچھ یا کومرو کچھ دا کردار بکس نو نور بیاتے او یا
نوڑی ویل چھ دا پنجاب بالے دستے پدے ساتھ لپارا نور لسوا یو او ایم کے ہم اکثریت مینڈیٹ تسلیم نہ کڑے شو او ملک دو ٹوٹے کڑے شو دا پاکستان چیف جسٹس نہ دی گختن وکڑا چھ پاتم فروری شو ٹاکن دے پلٹنے وکڑی شی او دی بورلا دا ٹگے ثبوتنا ہوم ورکڑی
چیف جسٹس اف پاکستان جناب غازی فائز عیسیٰ صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں اگر اس قوم کا بھی قاضی ہے وہ تو میری یہ گزارش ہو
دا چیف جسٹس آف پاکستان خاغلی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کتاسو زما واز اور کتاسو ددے قام ہم قاضی نو زمون یو خواص تے ولبا د مرغا تاس ہم با اختیار نئے مونگ واڑو چے تاسو خپل واک وکاروے جوڈیشل انکوائری وکڑے مونگ راغواڑے زب تاسو تا کسان اڑان دکم چانه چه پیسو غوتن شوی دا چانه چه پیسې اختل شوی دی او چاته چه پیسې واپس کړی شوی دی
جن سے پیسو کی ڈیمانڈ ہوئے جن سے پیسے لیے گئے جن کو پیسے واپس دیے گئے
نوڑی جاتا کلا چه دا پوسٹ کار پولی او حیوات امنیت سنبھالے ول دی نہ چه سیاست کے لاس وہانا
نور ور سر امن باہر سو نمنو نور بیاران بارش تزی نور بیاران بارڈر تزی نور بیاران پارلیمان اسمبلی دا جمہوری عمل نا گتی اکاگی آئین پاکستان دی تا سوکیدار ویلے دے دا زما استاد سوکیدار دے دے با بارڈر تزی دے با زما استاد سوکیداری کئی تا کام مشری دا کدی مشری نہ بنو
غنڈا کے دا گند مخکخ میں افتخار حسین سردار حسین بابک نثار مومن اور نور زئی مشران ہم گڑن وکڑو اور تڑکے تورو نے تکرار کرل خود پاکستان پوسٹ تیر وقتوں کے ہم دا ڈول تورونا رد کر دی اور دا تورو نے بے بنیاد غرض اڑی دی چگن دوی سیاست یا ٹاکنوں کے لاسواہن کبھی پاتما فیوارے ترسر شوی ٹوٹ ٹاکن ورستو دا پاکستان پا سلور وانو صوبوں کے دا پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام فی پختونخوا ملی عوامی گند اور نور سیاسی گندوں نے احتجاج دی اور دٹگے تورونا لگوی پدیڑا دا پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلی چې پاتمو فروری ترسره شوی ټاکنې په خو شفافه او پرم نتوګه شوی دی او د ټګې تورونه رد کړې دي او دوی دا هم وایي کچا تاسو ډول شکایتونه وي نو دوی ته دې خواستونه وکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال لیڈیو تو وہ گئی دا احتجاجنو دا سلسلہ پہ شمالی وزیرستان کے ہم روانہ دا شمالی وزیرستان کے مختلف قبیلو او این ڈی ایم غڑو لخوانن بیا جرگو مظاہرہ شوی وائی چھ دا انتخابات تو نتیجے غلا شوی بدلی شوی او ورباندی ڈزی شوی تر حقی با احتجاجنو روان وی چھ انصافی نمی مندلے دا این ڈی ایم او دا غلطہ زی قبیلو احتجاجنو دا فروری لسم دوام داری عمر وزیر پی تفصیل داری
ملی جمهوری غورزنګ ان ډی ام غړو د شمالي وزیرستان یو شمیر قبیلو نن په میرامشاه کې بیا جرګه او احتجاجي لاریون کړي له حکومتای وختي چې د انتخاباتو نتیجې د سمې کړي او د فروری لسمې په ډزو وژل شو ژوبل شو ته انصاف ورکړي ان ډی ام غړو پلویانو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهره د فروری لسمې نه دوام لري دا این ڈی ایم ځای رہنما دل داوڑ مشال ریڈیو ته وویل چې نن ټوله قبیله بیا جرګا وکړه انتخاباتو کې درای مرکزونو باندې وسلوال بریدونه شوی ورسته د انتخاباتو نتیجې بدلې شوی د دوی په ملګرو ډزې شوی دا سے نتیجے منلو تا تیار ندی
غشتنا مہارے غشتنا دو جکنگ ملتا انتخابات شوی دی اغاب دا سے محول شوی دی تیستیشنینا و جکنگ پریزائیڈنگ سٹاف و اغای ارغمال شوی دی و دولتا کی جکنگ آروز دی و دی آروز دی اگر جکنگ مدو پخپلا مخانا تیجے بدا لکری دی دیر خلافی خدا و چی میش اختجاد کو دی امیش فاملو گریے بون فائرنگ گراو باشی تینزل از زخمیون دی دری شاید ہون دی اگر تا میش انصاف آوری
کسا هم دا ډزو پاړه امنیتی ځواکونو لا هم سغبرګون نه دی خوولې خو د فروری په لشمه ځلی انتظامیه او احتجاج کوونکو ترمنځ مذاکرات پیل شوي احتجاج کوونکو د خبرو لپاره د مختلفو قبیلو یوه نماینده کمیټي هم ټاکلې خو لا هم دغه مذاکراتو څه نتیجې نه دی ورکړې دا جرګې او غونډې یو مشر ملک نیک محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نن یې پریکړه وکړه د دوی رائے غلا شوې تر هغې به احتجاجونه کړي چې خپل حق یې نه وي اخیستی. میلی جمهوری غورزنگ وند مشر محسن داوړ الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړی چې داغه په حلقه ان سلوختمه او صوبایي اسمبلی پی کې یو سلو درې او یو سلو څلور باندې انتخابات بیا د سره وکړل شي. د غورزنګ مشران وایي چې د لسمې فروری د ډزو پیښې مقدمې د انتظامیې په ذمهوارو چارواکو د دایرولو درخواست یې هم پولیسو سره جمع کړی او د فروری په درویشتمه یې د بنو په عدالت کې جمع کړ. د شمالی وزیرستان سرکاری سکولونو استادانو هم پرون د فروری په درویشتمه احتجاجي لاریون کړی وو او ویلي یې ول چې انتخاباتو کې د ډیوټۍ پر مهال دوی ځورول شوي دي. د رایه مرکزونو نه ورنه په زوره د رایه پاڼې او بکسې تختول شوي. حکومت نه د نوټس اخیستو غوښتنه کړې وه. پاکستان کې عمومي ډول د انتخاباتو په اړه غبرګونونو په ځواب کې الیکشن کمیشن ویلي چې انتخابات یې په صفه ډول ترسره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال رادیو.
په پاکستان کې د عامو انتخاباتو دوه اونۍ پوره شوې او په مرکز کې صوبو کې د حکومتونو جوړولو لپاره سیاسي هلې ډلې روانې دي. په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف ګوند په ملاتړ آزادو کاندیدانو تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې او په درېیم وار به په صوبه کې حکومت جوړوي، خو په مرکز کې به په اپوزیشن کې وي. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت ته کوم ستونزې مخې ته پرتې دي، له پېښوره د مشال لیډیو خبریال وسیم سجاد پرې راپور کړی.
په پاکستان کې مرکزی او صوبایي حکومتونو په داسې حال کې جوړیږي چې ملک د سخت سیاسي، امنیتی او اقتصادي اړیګړي سره مخ دی. په داسې حال کې په مرکز کې د پاکستان پیپلز پارټۍ او پاکستان مسلم لیگ ګوند مشترکه حکومت جوړولو خبرې روانې دي. نو په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوی آزادو کاندیدانو زیاتره صوبایي چوکۍ ګټلې دي او د حکومت جوړولو لپاره یې اړیکې تیزې کړې دي. د یادی مسلې په اړه په خیبر پختونخوا کې میش صحافی او شنون کې طارق وحید مشال ریډیو ته وایي.
دو چې کوم کې ماته ښکاري، یو خو د مالی مسله را او بل د طرح ګرۍ ده. زه مستقبل کې ګورم چې د وفاقي حکومت او د صوبې چې کوم تعلقات دي دا به نور هم خرابېږي او د الزاماتو یو نه ختمېدونکې سلسله به شروع کیږي چې دلته به د خپلو غلطو، کوتاهو او کمزورو ټول عمل به چې کوم دا په مرکز باندې چولې کیږي او مرکز به دا وایي چې نه به تاسو سره خپل وسایل دي او تاسو خپل دونه محبت او سری تاسو په خپله سنبال کړئ.
په خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی دوه وار حکومت کړي او دا وار یې د ګوند لخوا په آزاد توګه نامزد شوی کاندیدانو حکومت په دریم وار توقع کیږي. په صوبه کې د پی ٹی آئی په لومړي وار د حکومت په وخت د کال 2013 نه تر کال 2013 پورې د صوبې او د مرکز ترمنځ داسې قسم جنجال روان و. البته سیاسي شنون کې په صوبه او مرکز کې جوړیدونکي راتلونکي حکومت ترمنځ دا تریخوالی زیات بولي. په پاکستان کې د 13 قانوني ترمیم نه پس د صوبې په وسایلو تر ټولو زیات حق د صوبې وي او مرکزي حکومت به صوبې ته د هغې د وسایلو د استعمال پیسې ورکوي. خو مرکزی حکومت ته په موجوده وخت کې د خیبر پختونخوا د 200 عرب روپو نه زیات قرض پوری دی. د پېښور های کورټ وکیل جابر خان د 13 ترمیم په معنا کې په صوبه کې راتلونکي حکومت ته ورپېښ چیلنجونه صدا سي بیانوي.
د ډیسنټرلایزیشن دا کنسپټ نه دی، دا د 18 امندمنټ سره په پاکستان کې شروع شو. مخکې به ټول فنډونه رایلټیانی په ریسورسز باندې په هر سب باندې حق ان اف سی واډونه دا ټول هر سب د سنټر سره. کله چې ڈی سینٹرلائزیشن شروع شو نو پاکستان پر ریئل مینی کی فیڈریٹ یا فیڈریشن شو. اس دا ڈی سینٹرلائزیشن سردا سے چل کی گی اس کا تگورے دا تیرو لس کال نہ دیو ان ایف سی ایوارڈ نہ دے جاری کلے دا پاکستان چې دا خیبر پختونخوا چې په وفاق بانی دا بجلی په مت کې کم قرضہ دا گئے نہ دور کلی دا گیس په مت کې چې کم قرضہ دا گئے نہ دور کلی نور زمون چسم ریسورسز استعمال کی اگر پیسے منگ تنی دا کلی او بلکہ دا این ایف سی په مت کې چې منگ تکم 43 یا 47% ملاوی گی اگر
په پاکستان کې روان سیاسي اړیګړې د هغه وخت نه وروسته پیدا شوه کله چې دا هغه وخت وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د ووټ په ذریعہ د پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ لخوا د وزیر اعظم د څوکۍ نه لري کړل شو او د نوموړي پلویانو په ملک کې د پی ڈی ایم حکومت پر ضد احتجاجونه پیل کړل. د عامو ټاکنو وړاندې د پی ٹی آئی نه د ټاکنو نخا بیټ د عدالت لخوا هم اخستل شوی وو او د ګوند نامزد کاندیدانو په آزاد توګه په ټاکنو کې برخه اخستی وه. د یاد ګوند آزاد کاندیدانو په ملک کې شاوخوا لس کم سل قامی څوکۍ ګټلې دي. دا وخت په ملک کې سیاسي او صوبایي حکومتونو په داسې حال کې جوړیږي چې د فروری په اتمه ترسره شوي عامو ټاکنو وروستو یو شمیر سیاسي ګوندونه په ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګوي او د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه هم کړي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د انګور اډې پر لتوالو سره لیدلې دي. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې احتجاج کوونکي د 2023 زیږدیز کال د نومبر له 12 راهیسې پر لتوالو ده او غوښتنه کوي چې افغانستان ته په تګ راتګ کې د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي. منظور پر لتوالو ته په وینا کې ویل چې اویا کلونه راهیسې خلکو په دې لار تګ راتګ کوو او له دې اقدام سره خلک بیروزګاره شوي دي. تفصیل اشتیاق مسید ناورو.
سویلی وزیرستان لوور ضلع انگور اڈا سیمے احتجاجی درنیتا دی جیمے پتیرا ورز دی پشتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پشتین وراغلی و او دی انگور اڈا سیمے اوسیدونکو ته یې په خپل ویناکښې وویل. منظور پشتین زیوتا کړه چې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دغې سیمې غریب خلک روزګار تړلای دی. منظور پشتین پخپلا ویناکښې د بلوچستان چمن او د انګور اډا احتجاج پر لتولې ته څه پیغام ورکوي دا هم وروي. اسلام آباد کے تبائن کی چیتر منسٹر ریڈیا پانچی چیتر جاگر ریڈیا پانچی پائل کی ایک خبر ہے اس کی ساؤ ہوئی چیتر تو پرادان مطالبے نہیں لیا ہے ایتوز دیکھا چیتر خوشی چیتر گیتیا پانچی د انګور اډا احتجاجی درنې مشهرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیر کل نومبر 12 راهیسې په احتجاجی درناکښې پلاتۍ وهلې دي. د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د افغانستان سره په سرحدي دروازې باندې د تاګ رو تاګ او د سیمې خلکو ته د تعلیم، صحت، د موبایل نیټورک او انټرنیټ سهولتونه دا زر ویل کی خو حکومتي چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د انګور اډا سیمې اوسی دن کې تا د ژوند سہولت ورسول د پوره یې ګامونه پورته کړی دی. خو د انګور اډا احتجاجی درنې مشرون ویایي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی اتلس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې و دوی په احتجاجی درناکښې پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید،
مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسی د پختونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د خبرونو د لنډیز وخت شوه.
په کراچۍ کې پولیسو د ګڼو سیاسي ګوندونو رسمونه پلویان نیولي دي. د کراچۍ په لویه لار شرای فیصل د جمعیت العلماء اسلامي ګوند جماعت اسلامي پاکستان تحریک انصاف او د ګرینډ ډیموکراتیک الاینس پلویانو نن په داسې مهال له خار دین ادارې تړلي دي چې هلته د سند اسمبلی نو منتخب غړو د 5 کلونو لپاره د خپلې دندې لوړه کړې ده. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د نجونو د وزیرستان انګور اډه کې ناست احتجاج کوونکو ته ویلي چې ترسو یې د اسلام آباد لارې تړلې نه وي تر هغې غوښتنې نه منل کېږي. د ملي جمهوري غورځنګ غړو او شمالي وزیرستان یو شمېر قبیلو نن د فروری په 23 په بنام شاه کې جرګه او احتجاجي لاریون کړی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه له 1.5 میلیون ډېرو افغانانو په ګاونډیو هېوادونو کې پناه اخیستې ده. په تېرو 100 کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هېواده وتلو ته اړ شوي. من د فروری په 23 د ورکړل شوو راپورونو له مخې پر غزه د تېرې شپې په هوایي حملو کې د سلو زیات کسان وژل شوي دي. د پاکستان سوپر لیګ یا PSL په نوم د شلو ورځو کرکټ په سیالیو کې نن لاهور قلندر او کراچۍ کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. او دراورو نن پر اوکراین د روس د پودی یرغل دوهمه کلیزه ده. متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د دې ورځې په درشل کې پر روس تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا بندیزونه به دا خبره یقیني کړي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین باید پر خپل بل هیواد یرغل تاوان وګالي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
نن د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د بشپړ پوځي یرغل دوهمه کلیزه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په دې مناسبت په یو خبر شوی بیان کې پر روسیې د بندیزونو نوې بسته چې له 1500 ډیر موارد پکې و اعلان کړه. ښاغلی بایدن وویل چې دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل او د کرملن د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې په خاطر پر مسکو لګول کیږي. هغه زیاته کړه چې په دې بندیزونو کې به هغه افراد چې د ناوالنی په بندي کولو کې لاس درلود شامل وي او د روسیې د مالی دفاعي صنایعو او تدارکاتي شبکو سکتورونه او همدارس په څو وچو کې تر تعقیب لاندې کسان په نښه کوي. ښاغلی بایدن په عین حال کې د استازو له جرګې وغوښتل چې له اوکراین سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړي. دا لایحه د ډیموکراتانو او جمهوری پالو ترمنځ د مخالفتونو له کبله له 3 میاشتو راهیسې په کانګرس کې پراته ده، خو جمهوری پالو وکیلانو ویلي دي چې نه یې تصویبوي. د بایدن په بیان کې دا یادونه هم شوې چې واشنگټن پر هغو نږدې 100 کمپنیو چې د لګېدلو بندیزونو د اغیزو په کمولو کې د روسیې لاسنیوی کوي او په دې توګه د پردې تر شا د روسیې جګړهییز ماشین پیاوړی کوي هم صادراتي محدودیتونه ولګوي. په دې بندیزونو کې نږدې 300 د خزانې د وزارت او څه باندې 250 نور د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لګول شوي دي. اروپایي ټولنې هم پرون پر اوکراین د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل په یو بیان کې وویل چې د روسیې پر پوځ او دفاعي سکتور محدودیتونه زیاتوي. دا په تیرو 2 کلونو کې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو 13مه بسته ده. په دې بندیزونو کې د روسیې دفاعي صنایع 106 افراد او 8 کمپنۍ په نښه شوي چې له دې سره د اوکراین د جګړې له پایله د هغو افرادو او کمپنیو شمیر 2000 ته لوړ شو چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو لخوا له روسیې سره د همکارۍ په خاطر په بندیزونو کې شامل شوي دي. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ یو ځل بیا له اوکراین څخه د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
It is urgent need to support
the Ukraine ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا شته. باید دا ډاکټر لاسه شي چې روسیا نور پرمختګ نه کوي، خو اوکراین باید وتوانیږي چې خپل نور سیمې آزاد کړي. او همداراز زه ټینګ باور لرم چې د ناوالنی یاد ته د درناوي غوره لار دا ده چې دا خبره یقیني شي چې ولسمشر پوتین جګړه ونه ګټي بلکې اوکراین بریالی شي.
د 2022 کال د فبروري په 24مه روسي ځواکونو لڅو اړخونو د اوکراین پر یو شمیر ښارونو برید وکړ او ورسره د پلازمینې کیف په ګډون پر بیلابیلو ښارونو درنې بمبارۍ وکړې چې تر اوسه پورې هم روانې دي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه له 1.5 میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. یونیسف په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې له خپل هیواده د ډیری کډوالو د تیښتې علت د افغانستان د بحران اوږدېدل دي. یونیسف همداراز په ګاونډي هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د مالي سرچینو د زیاتېدو غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې و.
په تیرو څو کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي او ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پرون په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوي ارقام خپاره کړل او ویل چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر 1.3 نیټې پورې 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. د دې راپور له مخې د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ترکمنستان کې د افغانانو د پناه اخیستو په اړه رسمي ارقام نشته. راپور زیاتوي چې ډیری د افغانان په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب د نشتون له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا اداره یادونه کوي چې ډیری افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي، په داسې حال کې چې د دوو هیوادونو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې قانوني اسناد نه لري. پاکستان د تیر 2023 کال د نوومبر میاشتې له پایله د بې سنده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې تر دې دمه له 15 لکه ډیر افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر هم راپور ورکړی چې د تیر کال د جنوري او نوومبر میاشتو ترمنځ شاوخوا 6.1 لک افغانان له ایرانه ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا تازه ارقام خپره شوي دي چې له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو په راوروسته موده کې له بېلابېلو هیوادونو څخه له 2.8 میلیون ډیر کډوال یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د خپرو شویو معلوماتو له مخې افغانستان د 6.1 میلیون کډوالو په لرلو سره له سوریې وروسته د کډوالو د لوړې شمیرې له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی. خو دا ارقام د تیر کال دی او هغه مهال لا له پاکستانه د بې سنده افغانانو د ایستلو لړۍ نه وه پیل شوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په 2023 کال کې د افغان کډوالو له ماشومانو، کورنیو او کوربه هیوادونو سره د مرستې لپاره 6.5 میلیون ډالره بس پنه غوښتې وه.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریڈیو ته وګورئ په پیښور کې میشت اسناد لرونکي افغان کډوال وایي چې دوی هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په کار ده چې پی او آر کارډ موده ورنه وغځول شي. د دوی په خبره له دې اقدام سره به دوی ته ډاډ ترلاسه شي او خپل ژوند او کاروبار ته به دوام ورکړي. د پیښور په بورډ بازار کې ځینې افغان کډوالو سره د مشال ریډیو خبریال فرحت شینواري خبرې کړې. راځئ چې دا وګورو.
میرباز پنځه کال یا سر کم زیات کیږي بس دغه موچتوب کاروبار کوي دا کیڑے میڑے وسره اړه وراړه.
تیر کال نومبر لومړی نیټه نه بے اسناد افغان کډوال حکومت نه پرې خودل چتا سو وزي یو اندازې مطابق څخه وشه 15 لک بے اسناد افغان کډوال چې دا پرې ورستو کې افغانستان ته ستنه شوی. تاسو څه احساسات دي وسم څوک تنګي
تنګول خو هغه خلکو د پاره او چې چا سره اسنادونه نه او چې چا سره اسنادونه وغه خراب شو خراب کاروبار خلکو بند بازار روانو پندے خلکو آباد چکم تلی نو سلو کے اتیا پیسا دا کمیرا پنجیش کال دیش کال دخل کاروبار کرے دے خلکو په خلکو مامی لی دے خلکو په دے خلکو مامی لی دے دس کال یا
روزگار روزگار تراغړ شو لکه پیدا شو یو زینبل زلزی مشکلات سره خامخ سره مخ کیږي.
زمانم شیر اکبر دروره په کار خدای ده چې موږ ته چکم دا کارټون راکړی دي او بده بار بار وځو دا بدلی یو دادا سګدا سکیږي او چکم ماجر ته پراتی دي بعد چې دویلا کم خلک چې کارټ نم لري اغیله په کار چې کارټ جوړ کی په کار دادا چې دا خلک دلته کم دا تقریبا 40-45 سال سره دلته پادشي دي او موږ په خپل زما 35 سال عمر زما بل پیدایش دي دي په خبر ده. نو په کار دادا چې موږ پاکستانی کار را کی زکه چې زمونږ بچپن دلته تیر شوی دلته بن خړپوسی کړی دي زمونږ والد صاحب ډیر په انقلاب کې وخت دلته خو راغلی دلته دي او زمونږ والد صاحب دلته په خبر کې دفن دي دلته وفات شوی هم دي دلته. نو چې موږ لا شو دلته زمونږ اسم نشته دي زمونږ د خپل وطن موږ تخکاری.
زمانم نعمت الله دا میانو کار کوم یم د افغانستان د لغمان ولایت ما سوق به کورونو کې پټول سوق به مارکیټ کې ځان پټاو هر خوا ته به پولیس ګرځیدې کارت پختنه بیا کوم ولا ډیر افغانان شړلم دي او ډیر زیات به خلک تنگول نو بس دل له سو دکانونو کریانه سٹور د شل پنځیش لک روپو په کې مالو او لس لګي خرص یا زما خپل او دانه ګاړه او په 15 لک مې اغشته او سوزه کې 22 ماډلو په لس لک مې خرص کې مجبورین ما ویل شړی انسان د کنه نه پویږي گاډه هم خرڅ ک یوم 125 کوټرو هغه هم خرڅ ک پتاوان ما سره کارت نو نه ا د ډار نم خپل ډار نم لاړ سو گو شړل سو خپل لاړل.
جی زمانوم زړګې ده دل د بورډ بازار کې فروټ خرڅو. یار اصل کی خبر او دا چې مشکلاتونه خو ډیر دي مول چې بر افغانستان کې کارونه مارونه نشته بل زمون پیدایش دلته شوې ده زمون ډیر عمر دلته تیر شوې ده زما خپل 32 سال عمر ده کنه زما پیدایش دلته شوې ده. نو چې موږ د دې ځینې زوال ته موږ ډېره سخته ده یاره
کورونه لاسم شتال ته
اسم نشته ورو نه کور لرو او نم زمکه شته او نم جیدات شته اسم نشته بس د الله سره دوم دا یو رېړه ده بس د ورځې کار کو پدې ګټو د شپې کور ته وړو بچو ده.
اوریدونکو زموږ همکار فرحات شینواری سره مو د پیښور په بورډ بازار کې مو د افغان کډوالو خبرې واورېدې. دوی دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان نگران حکومت د 2023 زیږدیز کال په اکتوبر کې بیا اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 په خوخه د وتلو ویلي ول. د تیر کال نومبر لومړۍ راهیسې د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل شوی چې لا هم دوام لري. یو وړې د مینه پس راځو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خبرونه په دې برخه کې اردو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د شخړو امنیت څېړنیز مرکز سی آر ایس ایس د تیر 2023 کال راپور کې ویلي چې په ټول هیواد کې 500 او یو کم نوي ترهګرۍ پیښې رامنځته شوې چې 1500 زیات کسان پکې وژل شوي ول. د ادارې په خبره چې 90% مرګ جوړه او 78% پیښې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې شوې. شنون کې وایي په 2023 میلادي کال کې له وسلوالو ډلو سره د ناکامو مذاکراتو وروسته په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل عظمت علي شاه بیانې.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز یا سی آر ایس ایس په خپل رپورٹ کې وایي چې په کال 2023 کې د وسلوالو بریدونو کې د 1500 زیات خلک مړه او 1450 زیات کسان جوبل شوي دي. په اسلام آباد کې د یو څېړنې ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په کال 2023 کې د وسلوالو سره د ناکامو مذاکراتو وروسته د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی.
پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد یو جامع پالیسي نشته. د پاکستان د بدقسمتۍ د وجې چې کله په ملک کې حکومت وي نو پالیسي یو شان او د بل کس پالیسي له هغې بیا بدله وي. چې کوم نوی حکومت جوړیږي د هغوی دپاره خو به ترهګري ډېر غټ چیلنج وي او په خاصه توګه چې ورسره زیات سیټونه هم وي.
سی آر ایس ایس په خپل رپورٹ کې ویلي په کال 2023 کې 200 او یو کم نوی د ترهګرۍ پیښې شوي چې پکې 78% پیخي او 90% مرګ جوبلي په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې رپورت شوی. په کوټه کې خبريال او سیرنکار سید علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د پښتون میشته سیمو ترڅنګ د بلوچ په سیمو کې هم د ترهګرۍ پیخي سیوا شوی دي.
دا ملیټرایزیشن چې دی دا د بلوچستان په پښتني سیمه کې او د دې سره سم په خیبر پښتونخوا کې یا قبایلی سیمه چې دی دالته ملیټرایزیشن ډیر زیات شلو او بل چې کوم بلوچ سیمه دی د هغه کې چې کومه ناآرامي ده د هغه خپل یو تاریخ دی د هغه خپل یو نظریه ده یو فکر دی. نو دا وخت کې نن په دې کې شک نشته دا زیات سیمه زیات دي. لیکن به هم کتل سکاله مخ یا 15 سکاله مخ کې ورته وګوري نو دلته زدا ویلی سم چې د بلوچستان کمی بلوچ مشته سیمې دي یا پښتني سیمې دي نو کمپیریټیولی کته موازنه وکي نو لس یا 15 کال مخ کې دلته تاو تریخوالی امنیت چې وو هغه ډیر خراب وو.
اسلام آباد کې یو بل سیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز د کال 2023 په خپل رپورٹ کې وایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې 324 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 302 سیکورٹی فورسز او 222 عام خلک مړه شوي. په پیښور کې خبريال ارشد یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې باید د پاکستان راتلونکي حکومت ته د گاونډي هیوادونو سره د امن لپاره مذاکرات پیل کړي.
خاص کر بیا د دوی نه د پاکستان فوج وی د اف سی ځوانان وی او یا بیا د خیبر پختونخوا پولیس وی او د بلوچستان پولیس وی نو د دینه خو عام وګړو ته یو مستداوی چې کله هم داسې واقعات جوړ شي په یو ځای کې الته کې تګ را تک بند شي الته کاروبار بند شي د خلکو ژوندونه بالکل بې ځایه شي ګډوډ شي د ماشومانو سکول کالج ته تګ را تک بند شي د خلکو کاروبار ودرېږي د هغوی د خوراک سکاک پیدایش د هغوی د کار کروندې کارونه ټول اوځپلې شي. کله هم چې امن طرف ته خبر راځي ډزبندي وشي جنگ جګړه ودرېږي د خلکو ژوند بیا رو رو نارمل سی طرف ته راځي. څنګه چې موږ لیدلی وو د 2014 نه پس په وزیرستان کې په نور ځایونو کې چې کله جنگ جګړه ودرېدله نو دغه 15 کاله امنیت ډېر ښه شوی وو.
پی آئی سی ایس ایس وائی چې په کال 2023 کې د پاکستان سیکیورٹی فورسز دخوا د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې له 600 زیات وسلوال مړه او 615 وسلوال گرفتار کړي دي. اداره وایي چې د کال 2023 په نسبت په کال 2023 کې په وسلوالو بریدونو کې 80% زیاتوالی راغلی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزه خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوانی مو بچو
روختیا او درملنا
په دریو بچو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بچو
هارون بچا هنری ګړې
په پینزو بچو
مشال ریډیو ته وګی د موسمونو او چاپیریال ادارې چارواکو او د سنټ د اقلیمي بدلون چارو کمیټې په پاکستان کې د آب و هوا بدلون پر ناوړه اثراتو اندېښنې ښودلې دي. د موسمیات او چاپیریال ساتنې د ادارو چارواکي وایي چې په روان ژمي کې بې وخته او کم بارانونه او واورې وشوي چې دا د اقلیمي بدلون د بد اغېز ښکارندوی کوي. په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي د تیر کال پرتله سخت کال لږ بارانونه او واورې وشوي. نور تفصیل غلام غوس راکوي.
د فروری په درشتمه نیټه خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د سنگ مرستیال مشر پهیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په نسبت په دې روان ژمي کې لږ بارانونه او واوري ورېدلې دي.
د بارانونو کم چې خپل یو ترتیب وو هغه هم لږ غونته کې داسې ګډوډ شوی ده. پهله به داسې مونږ د ژمي بارانونو به دسمبر جنوري کې بسې دی نو ښه مزیدار بارانونو کې دوم دغسې فروري کې خو سا کال جنوري کې هم بارانونه ډېر کم شوي دي. نو دیر کې لکه 42 ملی میټر باران شوی ده کنه. نو هغه د خپل نارمل نه ډیر کم ده. همدغه سه په چترال کې هم ډیر کم ده. په کیرا کلی ده د جنوري خبره زکوما مختلفو اضلاعو کې دغه صورت حال ده. او د جنوري په نسبت چې وګوري نو بیا په سا کال په د مخې کې فروری کې بارانونه زیات شوي. یعنی اگر چې په فروری کې بارانونه خو شولو خدا اوس هم د خپل نارمل نه کم دي.
خیبر پختونخوا کې د انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی په نوم د چاپیریال د خوندیتوب د ادارې ډیپټی ډایریکټر افسر خان د پروري په درشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې که په وخت باندې د مناسب مقدار مطابق واوري او بارانونه ونه شي نو دې سره به نه یوازې په سیندونو کې د اوبو د کمی خطر وي بلکې په ځمکه کې دننه د سکلو د پاکو اوبو د سرچینو د کمیدلو لوی خطر دی.
زمکه کې دنه خپل خزانه دي هغه خزانو ته وي ایکویفرز. دا ایکویفرز چې کوم دي کنه فرام میلیونز اف ایئرز دا اوبه ابزرب کوي او ډک پراتی وي فرش واټر دته موږ وایو. او چې چرته موږ په یو ځای کې هند پمو باسو یا کوی باسو نو دا خو به موږ د سکلو لپاره استعمالو. خو که زمکه نه چارج کیږي یعنی پریسیپیټیشن نه کیږي باران نه کیږي سنوفال نه کیږي نو بیا خو دا لیمیټډ ریسورسز دي. بس یو ورځ به بیا دا اوبه ختمي. نو هغه حالات خو لا راغلي نه دي خو ډېر لري هم نه دي.
د زاهد خان په نوم د بردیر یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته وویل چې دا واری په دیر سوات چترال او نورو غرایزو سیمو کې ډېر په اخیره کې واوره او بارانونه وشول چې عام خلک یې هم محسوسوي چې په موسمونو کې بدلون راغلی دی.
دلته چې کوم د موسمونو هغه نیچرل طریقه کارو د مخکې نه چې په دسمبر او جنوري کې به واوري کېدې نو هغه موسم تقریبا چین شوی دی. تیر کال هم واوره ډیر لیټ شوی او سه کال هم په فروری کې واوره وشوه. نو دا واوره یو خدای چې سلی ختم شي نو دا هغه شانتې پایدار هم نه زر ختمیږي او په موسمي دغه باندې د دې هغه اثرات هم ښکاره شو چې دا بدل شو.
په عین حال کې د پاکستان په سینټ کې د موسمي بدلون قائمه کمیټې د فروری په 28 نیټه په یو غونډه کې د اقلیمي بدلون په بدو اثراتو د اندېښنو څرګندونه کړې ده او دغه کمیټې ته په ورکړل شویو معلوماتو کې ویلې شوې چې د نړیوالي تودوخې یا ګلوبل وارمنګ مطابق چې کوم د حرارت یا تودوخې کچا 15 یا کاله وروسته پکار وه نو هغه رنګ ګرمي د تیر کال نه محسوس شوې ده. هم تیر کال د زیاتی ګرمۍ له امله په پاکستان کې د بې وخته په شکل د زیاتو بارانونو او سیلابونو په وجه په پښتونخوا سین پنجاب او بلوچستان کې د کر کروندې زمکو ته هم ډیر زیانونه رسیدلی وو. خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال د خوندیتوب د ادارې مرستیال مشر افسر خان وایي د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره په وفاق او صوبو کې په 2022 کې پالیسیانی هم جوړې شوې دي. خو افسر خان زیاته کړه چې د اقلیمی بدلون مسله یو نړیواله مسله ده او په دې باندې قابو موندل د یو هیواد یا یو صوبې د وس کار نه دی.
کومنګ وګورو خپل پېښور علاقانو په 2021 کې 49 ډیګري سنتیګریډ ټمپریچر رسیدلی. دا ډېر لوی ټمپریچر دی. نو که په دې اشاره سره دا ټمپریچر چې وکیږي درجه حد چې وکیږي نو ډېر لری نه ده چې دا ټمپریچر به 52 او 53 ډیګري سنتیګریډ ته رسیږي او 53 ڈگری سینٹی گریڈ داسې ټمپریچر دی چې په هغې باندې به یو اوچ خشاک اسې بېسه اولخلي. کلایمیټ چینج یا موسمیتي تبدیلي دا خو د یو ریجن مسله نه ده، دا سه د یو ملک مسله نه ده او دا یو صوبې مسله نه ده. دا پالیسي به اله صحیح امپلیمنټ کیږي چې په دې کې انټرنیشنل ډونرس هغې پولیس واچي، لکه ورلډ بینک شو، ایشین ډیولپمنټ بینک شو، یو این ڈی پی شوه، او فیڈرل گورنمنٹ نے پکی پروجیکٹس راشی پیس ڈی پیس ورتن گوایو
قسم تر دې دمه په خیبر پختونخوا او نورو برخو کې د جمی لګ بارانونه او واوري اوریدلې دي. خو د موسمیاتو محکمې د فروری په درشتمه نیټه په خیبر پختونخوا کې د فروری د 15مه نیټه نه د نورو بارانونو او واورو اوریدلو امکان سرګن کړی دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو د افغانستان خوست ولایت ته. په خوست کې د مقاوم توبرکلوز یا د تشخیص او درملنې څنګه پرانستل شو. په خوست کې روغتیا پالان وای له دې وړاندې په دې ولایت کې په مقاوم توبرکلوز اخته ناروغان اړول چې د ګردیز حوزوي روغتون یا د ګردیز حوزوي روغتون یا کابل ته ولاړ شي. د روغتیا پالانو په وینا مقاوم توبرکلوز هغه حالت دی چې د ناروغ په وجود کې نری رمس تشخیص شوی او درمل ورکړل شوی وي، خو درملو یې نتیجه نه وي ورکړي او مکروب ژوندي پاتې شوی وي. نور حال د نجیب الله علی خیل په دې راپور کې وو.
افغان ډاکټران له خلکو غواړي چې د نری رنځ د ساري ناروغۍ د ټولو ډولونو په مخنیوي کې له روغتیا پالانو سره مرسته وکړي. دوی وویل د نری رنځ تشخیص او درملنه په ټوله نړۍ کې په یو سټنډرډ ترسره کیږي. ډاکټرانو یاد څرګندونی د خوست په ولایتي روغتون کې د نری رنځ د مقاوم ډول د تشخیص او درملنې د څانګې د پرانیستې پر مهال مشال راډیو ته وکړي. د توبرکلوز یا نری رنځ مقاومه بڼه کومه یوه ده؟ په اړه د دې برخې یو تن متخصص ډاکټر هاشم خان امیرزاده مشال راډیو ته وویل
مقاوم توبرکلوز هغه ناروغان هغه ناروغي ته وایي چې موږ توبرکلوز چیرته پیژندلې تداوی مرته شروع کړی وي، دغه موجوده پخوانۍ دوا په مقابل کې ښه شوی نه وي، یا دغه دواګانې په بازار کې چې ورکوي په مریض باندې اثر نه کړی، میکروب د مریض په وجود کې ژوندی پاتې شوی وي او د معایناتو په واسطه موږ پیدا کړو چې توبرکلوز دی او توبرکلوز مقاوم دی.
د خوست په ولایتي تخصصي روغتون کې د مقاوم توبرکلوز د تشخیص او درملنې د څانګې له پرانیستې وړاندې ناروغان اړول چې د دې بیمارۍ د تشخیص او درملنې لپاره د ګردیز حوزوي روغتون یا پلازمین کابل ته ولاړ شي. ناروغ لرونکي د دې مرکز پرانیسته دوی لپاره ګټوره او اړینه بولي.
نوم یې جانان شاهین ده. دا چې مخکې به موږ مریضان کله کابل ته یا نورو ولایتونو ته لیږدول، هغلته به مریضان له ډېرو ستونزو سره مخ کېدل، ځکه چې واورې به وي او ټکر به شوی و. ماشاءالله کله دلته زه راغلی یم او ډېر ښه تداوی د مریضانو کېږي.
زه امان الله یم، پلار مې مریض دلته نشپخانې ته راوړی ده، مخکې به کابل ته وړ لاړ کې مشکلات و. خو یا به مثال د خبرې ډاکتران به نه و راسره، موټر کې به زحمت و، غوا موټر کې به م وړه، هغه کې به اتیت په تکلیف و. امبولانس واس موږ نه لاړ، اوس دلته لنډ راست بسه چې اوس ښیو.
د عامه روغتیا وزارت د ساري ناروغۍ د برخي ډاکټرانو له خلکو غواړي چې د نری رنځ په مخنیوي او روغتیایي مرکزونو ته په دې بیماری د اخته کسانو په ورپېژندلو کې مرسته وکړي. د عامه روغتیا وزارت د ساري ناروغۍ د مخنیوي ریاست استازي ډاکټر خان محمد وویل
د ټولو دنیا په مملکو کې پرمختللي مملکو کې هم دغه سټانډرډونه څخه استفاده کیږي او د دې ناروغۍ په کنټرول کې د ولسونو رغند رول باید واخلي تر څو وکولای شي ناروغي محو کول منځي سو.
د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا په غویا زره کسان د توبرکلوز یا نری رنځ په ناروغۍ اخته کسان خودل شوی. خو چارواکي بیا وایي له دې شمیر تیر 2023 زیږدیز کال کې د 25000 کسانو په شاوخوا کې د درمننې لاندې نیول شوی ول. د دوی په وینا په افغانستان کې په مقاوم توبرکلوز د اخته کسانو شمیر د 2500 کسانو په منځ کې دی، چې دا مهال په خوست کې شاوخوا
کسان لدی مزمنی او ساری ناروغی کڑی گی.
دا مشال ریڈیو دا